السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د خبرونې ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې. دا پروګرام چې د کانګو د تبې په اړه خبرې پکې شوې پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی دی. نن تاسو تکرار اورئ. دا چې د کانګو تبه څه ډول تبه ده، له کومو څارویو نه انسان ته انتقالیږي او په څه ډول، په دې اړه له متخصص ډاکټر سره په پروګرام کې خبرې شوې. هیله ده چې وای ورې خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د طالبانو له بیا واکمنۍ تر اوسه د بدني سزاګانو یو شپېته پیښې مستندې کړې دي. یونما نن دوشنبه په یو راپور کې ویلي چې د دغو پیښو پر مهال 302 نارینه او 80 ښځو ته بدني یا فزیکی سزاوې ورکول شوې دي. په افغانستان کې بدني مجازات او د مرګ سزا په نوم د یونما په دغه راپور کې راغلي چې په بیلابیلو جرمونو تورن دغه کسان له 150 تر 950 درو وهل شوي او ځینو مواردو کې د درو شمیر 100 ته هم رسیده. یونما ویلی چې دوی د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته د مرګ یا اعدام دوه پیښې هم مستند کړي دي. په راپور کې راغلي لومړنۍ پیښه چې د قضایي مراحلو تر بشپړېدو وروسته ترسره شوې په فراه کې د یو کس اعدام وو، او دویمه هغه چې قضایي مراحل بشپړ نه وو په بدخشان کې د یو نارینه او ښځې سنگسارول دي. یونما ویلي دغه سزاګانې داسې مهال تطبیق شوي چې تورن کسان په اسانه مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري او ښځینه قاضیانې له قضایي چوکاټه بهر شوي دي. یونما د راپور په زمینه کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت خبرګون هم خبر کړی چې پکې ویل شوي حدود او قصاص نه یوازې مجازات بلکې د الهي قوانینو پلي کول دي. د افغانستان او پاکستان چارواکو د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا او په پوله کې د شخړو په کمیدو هوکړه وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه هوکړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر بلاول بوټو زرداری او د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست سمیر خان متقی ترمنځ پرون یک شنبه شوې ده. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس په وینا د هوکړې طرحه د سوداګرۍ پراختیا له ترهګرۍ سره مبارزه او د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړتیا ته جوړه شوې. د هوکړې ډیر جزئیات نه دی ورکړل شوی، خو دا ګام وروسته تر دې پورته کیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ لارې د عامو افغانانو او سوداګرو لپاره اوس ډیره جنجالي شوې ده. په 13 فبروري میاشت کې د تورخم لارې د همدې ناندریو لقبل څو ورځې بند و. سلګونه افغانان په ظاهر د سفر د اسنادو د ندرلودو لقبل اوس د سند ایالت په بیلابیلو زندانونو کې بندیان دي. معلومه نه ده چې د افغانستان او پاکستان د چارواکو د لید کاتبه عام افغانانو ته د ویزو او تګراتګ اوسنۍ ستونزې هواری کړي او کنه. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نه وایي د طالبانو د سرپرست حکومت لخوا رسنیو ته د بودیجې ځانګړي کول باید د رسنیو ازادي تر سیوري لاندې رانه ولي. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت پرون یک شنبه د هغې طرحې د جوړولو خبر ورکړ چې له مخې رسنیو او خبریالانو ته مالی امتیازات ټاکل کیږي. نای په یو خبر پانه کې د دغه طرحې هرکلای کړی خو ټینګار کړی چې دغه امتیازات باید وړیا او هدف یې د رسنیو او اطلاع رسونې پیاوړتیاوي. طالبان رسنیو ته د مالی امتیازاتو طرح داسې مهال جوړوي چې د دوی پر حکومت تور دی چې آزادې رسنۍ محدودې کړي او یو شمیر خبریالان او فعالان لا هم په زندانونو کې ساتل کیږي. روسیه پرون یک شنبه هم د اوکراین پر ختیځ خپل فشار ته دوام ورکړ او ادعا یې وکړه چې په بخمود کې یې اجیرو پوځیانو ته نور مهمات هم برابر کړي دي. په همدې حال کې د اوکراین وګړو د هوایی حملو له ډاره د ځانونو د پناه کولو هڅه وکړه. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي چارواکو د اوکراین د جنوب په زاپوریجا کې د اروپا تر ټولو لوی اټومي بټۍ ته د ورپېښو خطرونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. او پرون یک شنبه هم د سودان د پلازمینې خرطوم په جنوب کې د نښتو غږونه اورېدل کېدل. دا په داسې حال کې ده چې د سودان د جګړې ښکېلو لورو د بحثونو لپاره په سعودي عربستان کې سره وکتل. د سودان جګړې د اپریل په 15مه پیل شوې چې تر اوسه پکې د لک تر لګه 200 کسانو مړینه تایید شوې ده.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت و زندگی.
السلام علیکم. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي چې کندهار ولایت کې د کانګو تبې پیښې ډېرې شوې دي. د دغې ناروغۍ وایروس له حشراتو او څارویو انسانانو ته انتقالیږي. د کانګو ناروغۍ مهمې نښې د سر درد، تبه، د ملا درد، د هډوکو درد، د زړه بدوالی، د سترګو سوروالی او د ستوني درد دی. دبليو ایچ او که څه هم ارقام نه دی ورکړي خو زیاته کړې ده چې جنوبي زون کې د دغه ناروغي د مدیریت لپاره لږونه روغتیایي کارکونکي روزلې دي. تاسو د کانګو تبې په اړه څومره پوهیږئ؟ لومړنۍ نښې نښانې څه دي؟ افغانستان کې د درملنې امکانات څومره دي؟ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې پر همدې مسلو له متخصص ډاکټر صاحب سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمه دی د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خالد غالب. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه ته اړیکه ونیسئ. د تماس شمیرې درته اعلانوم. د واتس اپ شمیره ده 00422122 شپږ څلوېښت صفر یو. د مستقیم تماس شمیره ده 00422122 پنځه څلوېښت صفر یو. موږ د پښتو فیسبوک پاڼه کې هم دا پوښتنه کړې کولای شئ. هلته هم ځینې پوښتنې او تبصرې راته پرېږدئ. یو شمېر اورېدونکو له وړاندې نه هلته پوښتنې پرېښې دي او دغه راز کولای شئ چې موږ ته په خپرونه کې زنګ هم راووهئ. ورځو ډاکټر صاحب سټډیو ته وصل شوی دی. ډاکټر صاحب غالب ستړي مشئ، راځئ له تاسو نه به واورو چې کانګو ناروغي څه ډول ناروغي ده، څنګه یې په ساده ټکو اوریدونکو ته ورپېژندلی شو؟
لودین صاحب محترم، اول تاسو بیا د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم او د الله جل جلاله سره هیله کوم چې د صحت په جامو کې زمنګ وطنوال پټوي او روغي. مننه ډیر زیاته، ډیر ښه موضوع انتخاب کړی ده. مهمه موضوع په دې ده ځکه چې موږ د غټ اختر په درشل کې یو او زمونږ اکثره هیوادوال د قربانیانو تتابعیانې سي قرباني د غټ اختر یو مهم رکن ده او عبادت ده. نو په دې خاطر ډیر زیات مهمه ده چې هیوادوال دغه ناروغي په حق له کافي معلومات ولري او کولای شي چې خپل ځان او نور خپل چاپیریال دغه ناروغي څخه په امن کې کی. ټول څخه د مخه کانګو طبي یا په اړه کې کزه دا وایم چې دا نوی ناروغي نه ده، ډیر مدیرایي سي وجود لري. په انګلیسي کې ورته کریمین کانګو هیموراجیک فیور وایي، یا په ساده ژبه کې موږ په پښتو کې ورته د کانګو تبه وایو، یا د کانګو تبه یا خونریزي لرونکو ناروغي هم ورته وایي، یا وینه ورکوونکو ناروغي هم ورته وایي. مختلف نمونه سره نومول شو. د اول ځل لپاره په کریمیا په نامه چې وس د یوکرين یو خارو هغه وخت کې د پخواني شوروي یو برخه و، اول ځل په 1940 کال ته ولیدل شو او بیا وروسته تقریبا 12 کال وروسته په کانګو کې دا تشخیص شو او پیژندل شو او بیا د هغه ته د کانګو نوم ورکړل شو. اصلا د کانګو تبه چې دا یو ویروسي ناروغي ده چې اصلي میزبان چې د هغه حیوانات دي او بیا د حیواناتو څخه انسانان ته انتقالیږي او د انسانان نه یو انسان نه بل انسان ته انتقالیږي. مختلف ویروسي ناروغي، اکثره دغه ناروغي چې دي د ته په عمومي شکل باندې موږ د زونوټیک ناروغي وای په انګلیسي اصطلاح باندې، یا د حیواناتو څخه انتقالودونکي ناروغي وای. دغه ویروس معمولا د حیواناتو په وجود باندې او د حیواناتو په وینه باندې تغذیه کیږي او هغه حیوانات چې په دې ویروس باندې اخته وي د انسانان ته انتقالیږي او بیا د انسانانو د مصاب کېدو یا غوډي د اخته د ناروغ کېدو باعث ګرځي. اکثره دغه ناروغي ډېر شدید سیر لري، بعضی وخت کې حتی د انسان د تلف کېدو دي وجل کېدو باعث ګرځي. نو په دې خاطر ډیر زیات مهمه ده چې هوادوال په دې پوه شي چې څنګه دا ناروغي او پیژندل شي، په وخت تشخیص شي او بیا تداوی ته اقدام وشي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب بیره مننه. تاسو کې څه هم تاریخچه ډیره ښه واضح کړه چې اول د کریمیا په ټاپو کې پیدا شو چې اوس د روسیې او برخه د پخوا د اوکراین برخه ولې غنمخ کې د پخواني شوروي اتحاد بیا په کانګو کې افریقایي هیواد کې افغانستان ته څو وخت را داخل شو. دغه ویروس ډاکټر صاحب داسې لنډه تاریخچه ویلی سو چې افغانان څو وخت په دې تبه باندې اخته شول؟
لودین صاحب، که هم دا ناروغي مالکه څنګه چې ما مخکې ویل نه وی ناروغي نه ده، په خوانه موجوده و. که څه قوت دومره ډیر زیات په افغانستان کې نه و، خو وخت نا وخت پیخي دلته لیدل کېدلی. خصوصا د تیر شلو کالو کې د غپیخي د کانګو ډیر زیات شوې دي، چون نفوس زیاتې دو سره او د مالداری برخه د رش سره اکثره بعضی مالونه یا بعضی حیوانات د خارج نه را انتقال شوی دی، یا همداسې د یو ولایت نه بل ولایت ته، نو دې سره هم یو څه اندازه پورې د ناروغي وقوع ډیر زیات شوی دی. نو په تیرو شلو کالو کې که څه هم پخوا هم دا موجود وي، کېدای شي مثال په هغه شکل باندې چې تشخیص شوی، کېدای شي نوي تشخیص شوی، خو پخوا موجود وي، خو په تیرو شلو کالو کې یو څه د وقوعات اندازه یو څه لوړه وه. اکثره په جنوبي ولایتو کې لکه مخکې چې تاسو څنګه ویلې، په کندهار، هرات، فراه، په دغه سرحدي ولایتو کې چې هلته او ګمرکي هلته ګمرک د لارې ده، هغه ډېر زیات انتقالېږي، دا حیوانات داخل د افغانستان ته راځي، او ګرم ګرم سیر ولایتونو کې دو وقوعات ډېر زیات دي، نو خصوصا په دغه منطقو کې او حتی اوس په کابل او په نور ګرم سیر ولایتو کې هم دا وقوعات زیات لیدل شوي.
بله ډاکټر صاحب، کور ودان او تاسو ویل چې اصل قربانۍ د دې ویروس چې دی څاروي دي، او دغه راز ویل کېږي چې ځینې حشره هم کنه پیګم حشره یې یوازې لیکدون کده، یعنی قربانۍ اصلي څاروي وي او کنه حشره هم ست چې ممکن دغه تبه پکې وي.
لودین صاحب ترام لکه څنګه شتا سو ویل، اکثره ایدو هغه اساسي میزبان چې دی اولی میزبان هغه قربې هغه حیوانات دي، معمولا دا کورنی حیوانات غوا، پسونه، وزې، د اولی هغه د بعضی مثال بعضی ملکو کې حتی په دې سوی او په نور موږکانو کې هم لیدل شوی دي، خو بیا دا الته اوسېږي هغه حیوانات چې په دې باندې ویروس باندې اخته وي، دا کني په دلی کې ورته کنه وایو موږ سپګې مرته ویل شو، دا حشرات چې دي د انتقالي به انسانان ته او د هغه حیوانات د وینې څخه دا تغذیه کیږي د حشرات، او بیا دا ویروس ځان سره انتقالي او بیا چې د انسانان ته د انتقال باعث ګرځي.
کور ودان ډاکټر صاحب، راځي چې لګ اوریدونکو ته نوبات ورکو. اوریدونکو په پښتو فیسبوک باندې هم راته پښتنې پریخي دي، دا پښتنې به هم ځواب وو. یو اوریدونکو لمخ کې نه راته په واتس اپ کې پیغام ثبت کړی خدای چې د دې اوریدونکو پښتنه وورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، د صدر رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. هله د چورغ جوړ وي. رقیب خان احمد زیم له کابل څخه پښتنه مې له محترم علما څخه ده چې کانګو ته بل هر ډول حیوانات څخه انسانان ته لګیدای شي کنه له بعضو مشخصو حیوانات څخه، او بل پښتنه مې ده له محترم علما څخه چې دا ناروغي د کوم کسان د مرګ لامل ګرځي، یعنی کوم کسان نو خطر د مرګ زیات پکې مننه.
و سلامات اوسې احمد زای صاحب چې مقتدی پیغام پرې خی وو. ډاکټر صاحب تاسو پښتنه واوریدل، دوه جزې درلودل، هغه و چې کوم مشخص حیوانات یا څاروي نه انتقالېږي، او بل دا چې کوم کسان وای دغه تبه یا د کانګو ناروغي تر ډیره د مرګ له خطر سره مخ کولای شي.
مننه لودین صاحب، لکه د رور چې څنګه ویل، هغه حیوانات لکه مخکې چې ما ذکر کړه اکثره دغه د کورنی حیوانات یا هغه چې د مالداری لپاره استعمالیږي، دا ډیر زیات د میکروب باندې اخته کیږي، او بیا دوی په وجود باندې موجود حشره یا کانی یا سپګی دا د انتقالي انسانان ته، مخصوصا ما چې ویل لکه غوا، غوی، خوسکه، همداسې پسه، وزې، او ما بعضی وخت حتی سوی او نور حیوانات هم لکه بعضی موږکان دي، کېدای شي دا په دې باندې اخته شي او دا د دې د انتقال باعث وګرځي. او نور دې ورو ویل چې کوم خلک ډیر زیات په دې باندې اخته کیږي، که څه هم د وظیفې د نگانه خلک چې ډیر زیات د حیوانات سره او د دې ملوث حیوانات سره په تماس کې، کېدای شي هغه ډیر زیات په دې هغه باندې چانس دي ډیر زیات چې په دې میکروب باندې اخته شي، لکه قصابان، هغه خلک چې مسلخ کې کار کوي، هغه خلک چې حلاله کې قرباني کوي، هغه شپون یا شپنکی چې مثال له حیوانات سره ډیر تماس کوي، او بل هغه هر هغه څوک چې مثال مقاومت دی وجود کته ماشومان، زنانه، خصوصا امیندوار میندې او زاړه خلک چې د شپې توڅخه عمر زیات دي، دا خلک دي چې دوه ډیر زیات امکان دي چې ناروغي پکې شدید سیر اختیار کړي او شدت ډیر زیات دي.
بله ډاکټر صاحب سلامات اوسې. کور ودان، څنګه پوي شو چې یو کس په کانګو اخته شوی. آیا داسې لومړنۍ نښې نښانې شته چې د کورنۍ غړي پوشي یا حداقل نور کسان پوشي چې دا مریض عاجل دی، ممکن په کانګو اخته شوی وي؟ داسې ښکاره نښې نښانې شته چې معلوم شي او کنه له معایناتو وروسته بیا څرک لګېدلی شي؟
مننه لودیل صاحب. معمولا ما مخکې تاسو ذکر کړ چې دا یو ویروسي دی، ویروسي ناروغي له جملې څخه یو ناروغي ده. نو معمولا ابتدایي اراز علائم دی ویروسي نور ویروسي ناروغي په شان په دې شکه په دې اپام دی. همدا یو دلیل دی چې پیژندل هم لږ مشکلي. معمولا د ریزش په شکل باندې، د کسالت په شکل باندې، د ستړیا په شکل باندې، د عضلاتو د درد، ضربدوال، استفراغ، اسهال په شکل باندې دا تظاهر کوي او بیا وروسته چې د نور اراز او علائم پیدا کوي. نو په همدې خاطر ډیره مهمه ده چې هر هغه څوک چې د حیوانات سره په تماس کې یا یو ملوث انسان سره په تماس کې چې هغه کانګو تبه تیر کړي او دته دا اراز او علائم پیدا شي، یا خو نه خاصه نږدې وخت کې داسې ځای ته سفر کړي چې هغه په هغه ساحه چې د کانګو مرض هلته شي ډیره زیاته، نو ضرور چې دا غوښته خلک عاجل صحی مرکز ته مراجعه وکړي او ترڅو چې په وخت سره دا ناروغي تشخیص شي او اختلالات او بعدي مشکلات نه مخنیوي وشي.
کور ودان ډاکټر صاحب، اوریدونکو تاسو ته یو ځل بیا د تماس شمیرې اعلانوم که غواړئ چې د کانګو په اړه پوه شئ، کومه پوښتنه لرئ ډاکټر صاحب ستاسو چې ستاسو پوښتنې ځواب کړي. د واتس اپ شمیره ده 00 420 112 شپږ څلوېښت 01. د مستقیم تماس شمیره ده 00 420 112 شپږ څلوېښت 01. که چیرته تاسو نشئ کولی چې د دغو شمیرو لګښت پرې کوي، فقط موږ ته یو مسکال وکړئ، زموږ تخنیکي همکار کولی سي بیرته تاسو سره اړیکه ونیسي تر څو ستاسو لګښت هم ونشي. ډاکټر صاحب، ځینو اوریدونکو پر پښتو فیسبوک پاڼه هم چې دا مطلب موږ پوسټ کړی دی پوښتنې راته پریښې دي. نبی الله زابولي لیکلي وایي، تاسو او ډاکټر صاحب ته سلامونه. پوښتنه مې دا ده چې کانګو خو زکام ته ورته ناروغي ده، نو ډاکټر صاحب څنګه پوه شو چې تر منځ فرق وکړو؟ یا هماغه پوښتنه چې مخکې هم ما په یو ډول سره مطرح کړله چې تاسو رڼا پې واچوله، ډاکټر صاحب داسې عمده نښې نښانې خو نشته؟ ښه ده چې هغه کسان چې تبه لري او ستاسو په باور له څارویو سره سروکار لري، یا مثلا شپون وي یا مثلا بزګر وي، خدش یو چکر مراجعه وکي او خپل معاینه وکي. ډاکټر صاحب، کوم ډول تبه، ځکه تبه خو په وړي کې معمولا وي، کوم ډول تبه چې څومره د حرارت درجه وي د وجود هغه جدي وګڼل شي؟
لودین صاحب، لکه څنګه چې مخکې ما وویل، دا د نورو روډ ډېر ښه زابلي صاحب ډېر ښه پوښتنه وکړه. واقعا هم چې تشخیص یې لږ مشکله ده، ځکه د اراز او علائم یا نښې نښانې چې د نورو ویروسي ناروغیو ته ورته دي او پیژندل لږ مشکله دي. خو مهمه دا ده چې که چرته مثال یو څوک داسې وظیفه ولري چې هغه د څارویو سره په تماس کې، یا مثال یو ملوث شخص سره په تماس کې شوی، نو په دې خاطر کچرته دوته داسې اراز او علائم پیدا کیږي، تبه ډیره لوړه تبه ورسره، مثال د نور عمومي اراز علائم چې ما نخې نښانې چې ما وویل، کساله، تبه، ځاندردي، اسهالات، ضربدوال، استفراغ، او ډیر مهمه خبر دا ده که چرته خونديزي ورته پیدا کیږي، د پوزې لارې خونديزي، د وریو خونديزي، همداسې چې د پوستکي لاندې د وینې راټولېدل، د داغونه پیدا کیدل په مغایته موادو کې او په ادرارو کې د وینې راتګ، نو که چرته داسې خلکو ته اراز او علائم پیدا کیږي، د فتن باید مشکوک شو دغه ناروغۍ ته او عاجل باید صحی مرکز ته مراجعه وکړو تر څو هلته مشخص بعضې معاینات وشي او دا ناروغي تشخیص شي تر څو د نورو خلکو د ملوث کېدو نه مخنیوی وشي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه. سلامت او سیرازی چې واوریدونکو ته نوبت ورکو، هڅه کوي چې واتس اپ نمک سره اړیکه ونیسي. ستړي مشي، ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. خا فکر کوم اړیکه پرې شو. تخنیکی همکار اشاره کوي اسماعیل منګل را تلیکلی له خوست نه. ډاکټر صاحب وای، دغلته په خوست کې پروسه کالم د هوا په ګرمېدو ډیر څاروي په دې ناروغي اخته شول. سه کال هم وای چې هوا تودېږي، څاروي په دغه ناروغي باندې اخته شوي دي، ډیر څاروي تلف کړي هم دي. خو وای چې تر اوسه په انسانانو کې داسې پیښې نه دي لیدل شوي چې په دغه تبه دي اخته شوي وي. سارویو ته هم چې ډاکټر سې زموږ تاسو د ډیرو خلکو سروکار دی ورسره دغه کانګو څه زیان اړوي ساروی له څه ډول برخلیک سره مخامخ وي خصوصا غواوی میګي وزې چې زموږ تاسو خلک بزګران ډیر ساتي او مغه تقریبا د ډوډۍ یا د خوراکي مواد یا وسیله هم وی چې یا شدی خوري یا مثلا مستی خوري یا هم شدی او مستی خرڅوي ځان ته په خواړه برابروي سروي ته مشخص ډول دغه کانګو څه زیان اړوي
لودین صاحب ډیر زیات مننه لکه څنګه چې ما وویل چې اکثرا دا میکروب دی څاروي په وجود کې وینه کې موجود دی او دغه دی یو انتقالون کې په هیڅ رول لوبوي اکثرا اراض او هغه کې نخې نخانی نه لیدل کیږي خو بیا هم کچرته داسې کوم څاروي دوه ویني چې هغه مشکل لري دوته مریض معلوم شي یا نو په هغه صورت کې چې دی کېدای شي ځایي وترنران سره دوه مشوره وکړي خو خبره ده کچرته دوه داسې څاروي ویني چې هغه په یو نو باندې یا یو ډول باندې دوته مریض کار شي نو مهمه ده چې مثال دوه حد اخل یو هفته نه تر دوه هفته پورې دا څاروي تر هغه خل څوار لسره زو پوري دوه قرنټین کې تر څو ګوري کدو کې څه اراض علائم یا نخې نخانې دي ناروغي پکې راڅرګندېږي نو دا به یو نو دی ناروغي د خبروي د لپاره یو مهم اقدام چې تر څو دا په یو ځانګړي ځای کې قرنټین کې او کچرته مثال په دې موده کې ساروي کې د ناروغي نخې نخانې ښکارن شي بعد لغې نه دوه کولای شي د بازار ته یا د حلالي یا د قرباني لپاره دا ارزښت کوي
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې او اوریدونکو بیا هم هڅه کوي ور بشو غاګ به ورستړي مشي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام اوري که زما غاګم ستاسو اړیکه وصل ده خبري وکړئ مهرباني
سلامونه
قبول کړه سلامونه تاسو وړاندې کوم تاسو علامه تاسو علامه وعليكم السلام قاری پښتون ستړي مشي تاسو موضوع اوریدلې ده څه وایي د کانګو ته
په اړه موضوع اوریدلې ده مختلف دي چې خپل پښتنه وکم زاول د ساس راډیو ته پیشنهاد لرم نو دین صاحب چې موږ تاسو د ساس راډیو غانه راډیو چې موږ تاسو د بغل راډیو نه لرو سمې مریض دي نو ما پیشنهاد دادی چې د کانګو مریض چې د خدای وانات اکثر پیدا کی اول خو دغه پیشنهاد مې دادی چې کدغه شي د اختر د لوی اختر ته شي ولا شي پاتې شي کدا پر دغه کانګو باندې د کانګو پر مریض باندې پروګرام جوړ کړي چې خلک اغایي نه لري نو شاید خلک اساس راډیو سره یو اغایي پیدا کړي او بل پوښتنه مې دادی چې د غزمور معلومه چې دی د جوزجان د ولایت د ډیرو ولایتو دغه شي دی د زمور د ولایتو معلومه چې دی وخت خلک د قرباني اخلي دا د کوهستانات سره شوکي خلک اوس په کوهستان کې دي مالدار دا د کوهستانات سره شوکي بیا پر خلکو خرڅوي نو زما په نظر کدغه حیوانات یو ارمیانه شي او بیا خرڅي دا به ډیره ښه خبره وي د ډاکټر صاحب سمې یو به پوښتنه دي اول پوښتنه مې داد ډاکټر صاحب کچيري یو پامل یو نفر په کانګو اخته شي او په پامل کې دولس نفر یې نو خو تاسو په نظر دا ساري ناروغي ده ټول هم پخته کېدلای شي او پوښتنه مې داد چې دا د کانګو مریضي په ورسته پاتې وادونه کې ډیره ده که په مخ پر ودی وادونه کې ډیره ده
کور ودان قاری صاحب پښتون ډېر مننه سلامات او سي وړانديز مهم د پام وړ وو موږ اوس د موضوع د لپاره راپور تکړه پښتون صاحب چې د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه خوده لویل دي چې په کندهار کې پیخي زیات شوې دي موږ هم همدې خبري په لمیته پکتو دا موضوع وټاکله بیل شک چې د لوی اختر پښپورازو کې چې اختر ته ورنږدې شو بیا به هم په دې موضوع باندې خبري کوو مهمه موضوع ده حتمان به ډاکټر صاحبان خپل سپارښتنه له ول سره شریکوي بل اوریدونکو یې راخلو سړی مشي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پرګرام اوري
سلامونه لودین صاحب جوړ تازه نه بیولا زبلې دا وخت له غزنی خبرې کوم
ښا زبلې سپ سړی مشي تاسو د فیسبوک پښتنه مې هم مخ کې مطرح کړم مهرباني وکي اوس څه وایي
مننه کوم هغه ما تر یو حد نه دا ورېدل کې دا چې هغه ته ورته پښتنه می ډاکټر صاحب سلام په احترام او پښتنه می دا د ډاکټر صاحب کانګوسی تاسو تر یو حد ماری پکړل د هغې ډیری نشي نشانی د زکام یا ریزش پشانوي نو موږ څنګه پوښو چې موږ زکام نه بلکې کانګو په کانګو ناروغي اخته یو، یعنی فکر نه کوي ډاکټر صاحب ډیری کسان په کانګو اخته یي، هغوی فکر کوي چې موږ زکام یو. او تاسو وویل دغه کانګو ناروغي تر یو حده ویروسي ناروغي ده او بل کس ته هم انتقالیږي، نو موږ ته څومره احتیاط پکار ده تر څو نور کسان په اخته نه کو، او څه باید وکړو چې کورنۍ ورنه په امان کې وساتو؟ بل پښتنه مې کاري صاحب محترم واخیستله، هغه ته سلام په احترام، مننه.
کور ودان سلامت اوسئ زبلای صاحب، ډیره مننه. مخکې په فیسبوک کې هم زبلی صاحب دغه ډول پوښتنه کړې و چې ډاکټر صاحب ترې وه د جواب کړه، خو وروسته به پیرا شو. ډاکټر صاحب راځي چې اول د قاری صاحب پښتون پوښتنه تراشو، وایي ک کورنۍ کې یو کس په دې اختوي نور کسان هم زیانمن یا اسی پذیر دي ځکه ساري ناروغي ده، او فکر کوم دا ویل چې څومره بخوي چې ساروی مخکل دی چې بازار ته راسي ماینه سي. البته دومره امکانات په افغانستان کې طبي پلوه یا له تخنیکی پلوه نه وي، خو څنګه د کورنۍ نور غړي مثلا ترې وساتل شي؟ ډاکټر صاحب
لودین صاحب مننه، رونم ډیر زیات مننه، ډیر په ځای پوښتنه وکړي. اول خو یو ورور پوښتنه وکړي چې په کوم ملکو کې ډیر زیات د شیور لري، ډیر زیات عام دی. معمولا دا ناروغي چې دا اکثر په افریقی ملکونو کې، آسیا کې، جنوب شرق اروپا کې، همداسې شرق میانه کې ډیر زیات معمول لري، او مخ پر ودی هوادونو کې او پس پاتې هوادونو کې کچه لکه لوړه ده، ځکه چې هلته په هغه شکل چې حفاظتي تدابیر ضرور دي هغه نه نیول کیږي، او په وخت تشخیص او دي وقایه تدابیر هم هغومره قوي نه وي لکه څنګه چې پرمختللي هوادونو کې. ولې هلته دا ناروغي وجود لري، دا سن ده چې هغه د دینه مبرادي خو مخ پر ودی او پاسپورت هوادونو کې کچه لوړه ده. بل دا چې څنګه کورنۍ وکولې شي، مثال کې یو نفر په کانګو تبي باندې اخته یا د کانګو په ناروغي باندې اخته، مهمترین تد خبره لکه مونږ چې څنګه معمول یو مقوله ده، وقایه بهتره ده تداوی نه، نو ضرور ده چې مثال هغه خلک چې مشکوک دي په کانګو تبي باندې د اخته کېدو شک ور باندې، نو کوشش وکړي دا خلک قرنټین شي یا حداقل د نورو خلکو سره تماس کم شي، افرازات سره دي، حتی بعضی وخت کې دا دي تنفسي افرازات یا قطرات لري هم انتقالیږي، نو کوشش وکړي دا خلک په یو څه دي نورو خلکو نه فاصله ونیسي او تماس کچه ور سره کم شي، ترڅو نور فامیل غړي هم په دې ناروغي باندې هخته نشي. نو بهترین لاره وقایه ده که یو څوک په دې باندې اخته کیږي، د نو کوشش وکړي چې د تماس کچه د نورو غړو سره کم شي، او په یو ځانګړي کوټه یا یو ځانګړي اتاق کې تر یو وخت پورې قرنټین شي، ترڅو دغه ناروغي هغه مده د راڅرګندېدو تیر شي.
بله کور ودان، ډاکټر صاحب دغه بحث کسه هم نوې د اماډیر جالب اړخونه هم لري، ځکه د لپاره تاسو ورته اشاره وکړه چې افریقایي هیوادونه، آسیا، په آسیا کې بیا جنوبي آسیا، افغانستان او ورته نور هیوادونه ورسره مخامخ دي. خاده چې دا پوښتنه هم وکړو، ورسره مخکې دې چې د زابلي سي پوښتنه تراشو، چا یا ساروی نه هم دغه ناروغي په همدې ډول بل ساروی ته انتقالیږي چې هغه د افرازات دي یا تنفس ده، او کنه غوم حشره لیک دی ویلې و ساروی نه بل ساروی ته؟
لودین صاحب لکه مطالعات دا ښیي چې اکثرا څاروي د کنو په شکل باندې یا حتی بعضی وخت د فرازاتو په شکل یا د مایاتو د ملوثو مایاتو د مواجه کېدو سره هم دا کېدای شي انتقال شي، خو زیاتره دا کنی د یو حیوان نه بل حیوان ته او د اکثر د یو حیوان نه بل انسان ته د انتقالي او د ناروغي د انتقال باعث ګرځي.
بله کور ودان، ډاکټر صاحب یو اوریدونکو هڅه کوي منتظر بینه پریکړه دې اړ کې به هم راوخلو. سړی مشي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري، مهرباني خبري.
مننه، خیر تاسو ته سلام، تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام وایم. همدر دم لغمان.
او مهرباني همدر صاحب،
زه خود دغه وایم محترم صاحب چې لودین صاحب چې دغه مرض خود غنوم خود سه ناشنا غوندینوم دا چا خبره ولکه خومنګ کاوریدل می خو پی زنو نه کانا او نه دل تبل چار ډاکټر متخصص نم کلا دا مرز نه دا اوریدل دا نوم زد دغه ډاکټر سره نه دغه پختنه دا کپد سه ساده الفاظو کې دی دا نوم هغه کی مونږ ته وښیي چې دا کوم مرض ده، نو دا خو مونږ ورسره ناشنا غوندې مونږ ته ښکاري.
سلامت اوسې هم
لږ تشریح
او کور مو ودان. ډیره مننه مخکې ډاکټر صاحب، څه هم د خپرونې په سر کې یو څه واضح کړه. نه پیګم چې ځینې وختونو کې ډنګای ورته وایو ډاکټر صاحب، که به څومره تاسو را سره موافق یې، ځکه تاسو له ولس سره سروکار لري او کله ناکله په ولس کې یو ښې ساده او روانې پښتو اصطلاحګانې لري دغه ناروغیو لپاره. ډاکټر صاحب د همدار صاحب پوښتنه ځواب کوي، بیا به ورشو د زابلي صاحب پوښتنې ته.
لکه څنګه چې موږ په اول کې یو ساده تعریف د دې وکړو، که څه هم دغه یو نوې میکروب چې هغه ته موږ ویروس وایو، د هغې حیوانات اکثره د حیواناتو په وینه کې موجود یا حیوانات اخته کوي، او د حیواناتو د څارویو نه دغه د یو حشرې په واسطه یا د سپږې په واسطه یا په دری کې موږ ورته کنه وایو، د هغې په واسطه دا کله چې د څاروي په جلد باندې کینی د هغې د وینې نه تغذیه شي، دا ویروس د ویروس ته یا میکروب ته انتقالیږي، او دا بیا د کله چې انسان وچیچي نو د هغه وینې ته داخلیږي، او بیا د هغه د ملوث کېدو یا هغه د اخته کېدو باعث ګرځي. ډولونه ډېر زیات دي د ناروغیو. په عمومي شکل موږ ورته هیموراجیک ډیزیز وایي، یا وینه خونریزي پیدا کوونکې ناروغي، چې په دې کې د کانګو یو ډول دی، لودین صاحب همداسې ډینګي فیور یې بل ناروغي ده، یلو فیور موږ ورته وایو، چې اکثره په دې تایلند او د چین او د جاپان طرف ته ډېر، یا په افریقا کې ډېر زیات دي. همدغه شکل نور ډولونه هم ډېر زیات ډولونه لري، نو مختلفې بڼې لري، او اکثره دا د حیواناتو نه انسانانو ته دا ناروغي انتقالیږي.
بله کور ودان. ډاکټر صاحب، زابلي صاحب مخکې پوښتنه وکړه، زه به ورسره دا اضافه کوم چې تاسو مخکې ځواب کړه پوښتنه په یو ډول چې د زکام او د کانګو د نښو نښانو څنګه توپیر وشي. په دې ورسیو کې د ملاریا پیښې هم په افغانستان کې زیاتې دي. د ملاریا ته به هم تقریبا ورته نښې نښانې سره لري کانګو ته ورته ده، او دغه راز د هوا په تودېدو سره، د سیلابونو په راوتو سره، د طبي پیښو په راوتو سره کولرا ناروغي هم زیاتیږي په افغانستان کې. پروسه کال هم کله چې په دغو بیلابیل ولایتونو کې، په خوست کې، په لوګر کې مثلا، په شمالي ولایتونو، جنوبي ولایتونو کې سیلابونه راغلل، نو کولرا هم ورسره عام شولا چې مختلفو ولایتونو ته حتی ټیمونه هم لاړل، ځینو ولایتونو کې خلکو ته د سر زیان هم واړو. دغه درې سره ناروغي تبي لري، موسمي ناروغي هم تر ډیره تبي لري. څه ډول تشخیصولی سو، او توپیر په لابراتوارونو کې بیا امکان لري او کنه؟ داسې شدید نښې نښانې شته چې سړی لورای پې پوهیږي چې ممکن دا کانګو وي یا دا ملاریا وي، ورتهوالی او دغه راز توپیرونه په څه کې دي دغو ناروغیو چې ما یې نمونه واخیستل؟
لودین صاحب، واقعا هم دا کوم ناروغي نمونه چې تاسو واخیسته، لکه ملاریا شوه، یا مثال کولرا شوه، یا هم کانګو تبه شوه، یا نورې داسې ناروغي، نو معمولا دا ناروغي د اعراض او علایمو یا د نښو نښانو له امله ډېر زیات ورته والی لري. خو بیا هم بعضې نښې نښانې دي چې هغه موږ کولی شي، مثال دې ناروغۍ خاصې ناروغۍ ته موږ مشکوک کړي، لکه څنګه چې ما وویل، ټول څخه مهمه چې ده هغه یو خاص جغرافیوي موقعیت دی. بعضې ناروغۍ چې دي لکه ملاریا په ګرمسیر ولایتونو کې، بعض خاص ولایتونه دي چې هغې کې د کچه ډېره لوړه ده، لکه شرقي ولایتونو کې، یا مثال په شمال کې کندوز او دا ولایتونه، همدا شکل په جنوب کې جنوبي ولایتونه چې دي. بل د دې ناروغۍ رامنځته کېدې هغه د تماس د حیواناتو سره، دا ډېر مهمه ده چې پوښتنه وشي چې مثال آیا په نږدې وخت کې د حیواناتو سره تماس وجود لرلو یا نه لرلو. بل د شدت نظره کانګو تبه ډیره شدیده تبه ورکی، ډیر چټکه تبه ورکی، همدا شکل چې د ورسره په څنګه کې چې شدت پرمختګ وکي، بعضی وخت کې خونریزي پیدا کیږي ورسره. تبه چې دا په طبي معمولا هغه کې لوړه طبي خو وقفي طبي دوه درې ورځې وروسته تبه راځي، ور سره لړزه او اسهال، لړزه او بعضې وکې حتی زیړې او د وینې د ګردو نه خونډیزي او اسهالات او زړه بدوالی هغې کې هم پیدا کیږي. خو بیا هم بعد له هر څه نه که چېرته بیا هم پکې مشکل وي چې مونږ دا توپیر وکړو، نو بیا اساسي لاره د تشخیص چې دغه معاینات دي چې مشخص معاینات د ملاریا او کولرا او د نورو ناروغیو لپاره مونږ لرو چې څو کولی شي توپیر وکړي دو ترمنځ.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. اورېدونکو ښه دا ده چې که چېرته تاسو یا د کورنۍ نور غړي مو خدای مکړه په دې ګرمه هوا کې شدید تبې لري، ښه ده چې یو چکر مغه نږدې روغتیايي مرکز ته مراجعه وکړي تر څو معاینات وسی او له معایناتو وروسته بیا ښکاره سرک لګېدلی سي چې ستونزه څه ده، او بیا د معایناتو پایلې ته په کتو د درملنې پلانونه هم ورته جوړېدلی سي. ډاکټر صاحب، له حیواناتو سره یا له څارویو سره سروکار په افغانستان کې ډیر دی، خصوصا په کلیوالي سیمو کې هر کور تقریبا یو غوا لري یا مثلا میږی لري یا وزې لري ساتلې دي، هماغه د ژوندانه د مختلفو وسیلې دي. څه وسی چې دغه کورنۍ به خبره پاتې شي، روغتیايي ټیمونه څومره خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي، او دغه راز د انتقال وسیلې له دغه حیواناتو نه یا څارویو نه انسانانو ته هم دغه خاص کنی یا حشری دي، او کنه د حیوان له غوښې نه هم که چیرته مثلا دغه غوښې انسانان خوري یا مثلا شدی خوري یا مستی خوري له دغه لار نه هم انتقال دلی سي، او کنه یوازې مغه کنی دي یا خاص حشری دي چې په حیوان یا څاروي باندې کینی ویني اخلي بیا انسان ته انتقالوي.
لودین صاحب، احتیاطي تدابیر ډیر زیات ضروري دي، خصوصا لکه څنګه چې تاسو ویل زمونږ افغانستان یو زراعتي مملکت دی او مالداري په کې ډیر زیات شو لري، هر کور او هر کلی کې هر هر کلی او کور چې دی د څاروي لري او همدغه د لارې خپل ورځني ضرورت پوره کوي، نو په دې خاطر دا ډیره مهمه ده چې دغه حیوانات سره هغه د تعامل په وخت کې هغه ټول احتیاطي تدابیر په نظر کې ونیول شي. معمولا هر هغه څوک چې مثال حیوانات سره حیوانات پالي، نو کوشش وشي چې مثال کچرته دی هغه په پوستکي باندې داسې کني یا سپګي یا د حشرات ویني، نو کوشش دی وشي چې هغه په لاس باندې ونه مخل شي او هغه ونه میدان شي، ځکه چې امکان شته چې دا که په دې ویروس باندې ملوثي د دې لارې د وجود ته دا میکروبین انتقال شي، کوشش وشي چې دا کني او یا د سپګي دا په مخصوصو وسایلو باندې دا لري شي او لاس باندې هغه نشي. معمولا کوشش وشي که چېرته دستکش استفاده شي د حیواناتو سره تماس په وخت کې، د شیدو رلوي شلو په وخت کې کوشش وشي چې مثال لوخي پاک اومینځل شي، همداسې لاسونو باندې دستکش واچول شي، یو پیشبند یا دا په واچول شي. همداسې هغه حیوانات چې دوه فکر کوي چې هغه مریضان دي یا زخم لري یا داغونه لري د پوستکي لاندې یا خونریزي ورکړي، نو کوشش وشي هغه قرنټین شي تر څو د ناروغۍ مده تیر شي، او بعد له هغه نه دو وکولی شي چې بیا دغه نه په استفاده وشي. همدغه شان غوښې، کله چې د غوښو نه استفاده کیږي باید دستکشې باید مونږ په لاس واچو، غوښې پاکې ومینځل شي، او مخکې دینه چې دا غوښې استفاده شي نو حداقل یا په یخچال کې کیښودل شي چې یو نه تر منفي څلور منفی یو نه تر منفی څلور درجه د سانتیګریډ کې دا میکروب د دې کې د منځ زیاده چې په وښوټول شي دا او جوش شي چې تشپک 50 درجو کې دا میکروب معمولا په دې کې له منځه ځي.
کور ودان ډاکټر صاحب، ډېره مننه. بس ته ادامه ورکو، تر لاندې خبرتیا وروسته بیرته راګرځو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شي،
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ازادي رادیو او ری تاسو روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته غوږ دی. د کانګو د طبي پاړه خبري کیږي، متخصص ډاکټر خالد غالب را سره دی او ریدونکو تاسو هم کولای شئ چې اړیکونی سي د پروګرام شاو خوشال دقیقې پات دی کولای شئ چې کومه پوښتنه لري یا هم نظر لري په دې اړه را سره شریکولای شئ په فیسبوک کې هم ځینې نظرونه راغلي دا به ورسته اړیدونکو ته ووایو ډاکټر صاحب په ګرمه هوا کې دغه د کانګو د تبې اندېښنې زیاتېږي آیا دغه تبې د کانګو د هوا له ګرموالي سره هم اړیکه لري او کنه یوازې د لپاره چې په ګرمه هوا کې د خلکو تګراتګ ډیریږي یا مثلا افغانستان ته د سرویو انتقالات یا صادرات زیاتېږي دغه د کانګو ویروس واده په ګرمه هوا کې زیاتوي یعنی د هوا له ګرمۍ سره هم دغه ویروس سره ډول تړاو لري
لودین صاحب ډیر خصه موضوع د اشاره وکړه بالکل دا میکروب یا دا حشری چې دی دا په ګرمه هوا کې په وچ محیط کې ډیر زیات وده کوي په افغانستان کې کېدای شي یو دلیل دی د شیو او د زیاتوالي د اخیره وچکالی کېدای شي یو دلیل اوسې ځکه کتابونه لیکي هغه ملکونه کې چې د دې ناروغي شیو په خوا کم شیو د وچکالی سره د اقلیم د تغیراتو سره د زنګلونو د کمخ سره او د بوټو د هزاره بوټو د رښنه کېدو سره د دې میکروب او د حشراتو واده او شیو ډیره زیاته شوې ده نو څنګه لکه څنګه چې موږ تاسو ګورو په دې اواخرو کې زموږ ساس مملکت کې وچکالی ډیره زیاته و او کې دې شي دا یو دلیل دي چې د حشرات او د میکروب ته د زمينه ډیره زیاته مسايده شوي تر څو د میکروب ولکه او بل ار څومره چې ځنګلونه د منځزي خار پراخيږي خارونه پراخيږي نو دا حیوانات او دا حشرات چې دي انتقال دي هغه نه دي محیطونه انتقال کوي دي خاروت او کلوته او بیا شیوې زیاتی
بله او ډاکټر صاحب کلک زری اوس په دې اغیز باندې تم شو سره لدی چې تاسو نه خنخانه بیان کړل چې تقریبا نور ویروسي ناروغي ته ورته نه خنخانه لري د کانګو تبه اما په زینو راپورونه کې مول وسل چې دا تبه وجون کې هم د زین کسان د مرګ کومې ترسي تر ډیره څومره وجون کې بللې شو او د کوم سن کسان ډیر آسی پذیر دي دغه تبه په وړاندې ک دا هم د وجود په مقامت پورې تړلې ډاکټر صاحب
لکه څنګه چې لکه تاسو راپورنه ویل همداسې په ټي وی معلوماتو نظر په سلو کې په چرته مثال دا شدید سیر اختیار کی او ناروغي شدید شي حتی ونه تر ووی شي ډیر فیصد یعنی په سلو کې ډیر ش ناروغان کې دي شي دا تلف شي نو یو خطرناک ناروغي ده وژن کې ده کچرته په وخت سره کنټرول نشي او په وخت سره تداوی نشي نو پرمخ دي او اکثره دي وجود اساسي او ډیر حياتي غړي اخته کوي نو ګردي اخته کوي کمکار کوي همداسې سګي اخته کوي کې دې شي مثال نور دي وجود اساسي غړي هغه اخته کوي او دي وجود دي تهدید او دي وجود دي پرزیدو بایسوږي
او ډاکټر صاحب ما چې دا مقاله یو څه سره وکټلې او استاد ول بحث نه هم معلومه شو خوندريزي هم ور سره تړلې ده د کانګو له تبې سره فکر کوم له ملاریا او له کولرا مثلا د زین نور ویروسي ناروغي سره فکر کوم یو تفاوت ممکن هم دغه د شدید خوندريزي و چې زینو کسانو ته پیدا کیږي دا وینه څه ډول د انسان له وجوده د خولې او پازل لارې نه زی او کنا د ادرار او غایته مواد لارې نه دغه د خوندريزي باندې څه ډول وي
بالکل لودین صاحب لکه څنګه چې دا د خپل دې ناروغي نوم چې د کریمین هیموراجیک فیور ورته وایي یعنی خونریزي ورکون کې تبه نو په دې کې چې دا تبه موجوده وي او سره چې د خونریزي ورکی معمولا د وینې حجرات هغه حجرات د وینې چې هغه وینه پرندي د هغه د تخریب باعث ګرځي او وینه نه پرنديږي نو وجود په خپل سر خونریزي ورکوي هغه برخه چې مثال هغه ډیر حساس دي لکه پوزه لکه اوري همداسې د پوستکی لاندې د ادرار او د غایته مواد لارې د کولمو د لارې خونریزي پیدا کیږي او دا خونریزي بعضې وخت دومره شدید دي چې د انسان د مرګ باعث ګرځي همدغه شان د ځیګر وظایف ځیګر اخته کوي ځیګر وظایف د زیګر د کار غوړي نو په دې شکل هم هغه خپل زیګر د وینې لخته کېدو فاکتور نه جوړي چې هغه د نه تولید لوجه هم وینې نه لخته کیږي او خود به خودي خونديزي پیدا کیږي. لودین صاحب صرف یو شجزه اضافه کول غواړم مخکې تاسو د مړینې په باره کې ویلې زم دا اوس یو راپور ما سره ده دو مړینه د سلو کې 2% نه یعنی سلو کې 2 نفر نه تر 3 نفر پورې خودلې ده او هغه صحیح چې ډیر زیات تلته شو یو ډیر زیات ته حتی 30% پورې هلته 40% پورې هلته د مړینې کچه خودل شوې ده.
بله کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه سلامت او سیرازی چې په افغانستان کې اوس لږ زره په دې امکاناتو هم تم شو د تشخیص په امکاناتو باندې خو تر دې مخکې یو اوریدونکو په تمه دی دا به راوخلو چې سوي ستړي مشي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پرګرام اوري
او مننه خوشاله وسیږي. البته ډاکټر صاحب ته سلامونه وای محترم خدای دې جوړو وسیږي. نو چې ډاکټر صاحب نه پوښتنه
مهرباني
چې موږ وایو تقریبا او بریا د چې معمولا عام خلک نه پیږي تقریبا ما د پښتنه و ډاکټر صاحب نشي دغه هر سروي کې دغه کانګو مرز یعنی تقریبا انسان مرز سره اخلي کده شي خاص بعضي موارد لري یعنی بعضي مریضان مرنه تقریبا یا ناروغانی تقریبا وګره شي بعضي د شي بعضي مرنه واکسین سی بني تقریبا د شي مرزونه کې نو په دغه باندې ما پښتنه یعنی نظر یو شی ماته جواب راکې ودی چې محترمه نو موږ خدای مدام سروي سره سر کار لرو تقریبا موږ خوش مختره کلس بولې هغه مرز یعنی خدای پاک ساتلی اسو بیا هم ډاکټر څنګه غوښوړو یعنی مخکې ما ویل چې دا چې مشخص کوم مالي تقریبا ناروغي یا د شي عام مانو نه تقریبا سروي نه هغه مرز انسان ته ورځي دا مې پښتنه مختره
کور ودان سلامت او سي زموږ دایمي اوریدونکو محمد نبی له بغلان او ډاکټر صاحب د پښتنه مخکې هم په یو ډول سره بیان څه خو چې بیا هم وایو ځکه چې لبیلابیلو سروي سره افغانان سروکار لري کوم ډول سروي ډیر مثلا د دغه ناروغي قربانی کېدلې سي او ډیر خطر پېښولې سي ځکه غواګانی او میګي او وزې تاسو مخکې یاد کړې کده چې یو ځل بیا هم د پښتنه په ډول تکرار کو تکرار حسن بشي چې محمد نبی ورور هم پښتنه به ځواب پاتې نشي.
بل لودین صاحب لکه څنګه چې مخکې مونږ تاسو یادوري وکړه ټول سروي کې د شي اکثر سروي چې هغه زموږ اساسي وطنداران ور سره په تماس کې دي کې د شي په دینه ناروغي باندې اخته شي واګانی خوشکی پسونه میخي همداشان پس اوزي نو دا ټول کې دي شي اخته شي د پسند کې نور سوی یا موګکان دام کې دي شي د ناروغي انتقال کې نو هغه سروي چې موږ تاسو مالداران اکثر ور سره په تماس کې دي شي د اخته شي او هر هغه سروي چې تاسو پیږی چې هغه مریض دی هغه وجود زخم پیدا کوي خونديزي ور کوي نو هغه باید عاجل په وخت تشخیص شي او قرنټین شي ترڅو د نور سروي د وخت کې دوه څخه مخنیوي وشي همداسې د نور وګړو د متدي مرز د انتقال څخه مخنیوي ورته شوی نو خلاله چې هغه په هغه منطقه کې موجود ویټرنری سره په تماس شي او هغه سره موجوده کوم نږدې کلینیکونه چې ویټرنری هغه سره په تماس شي او هغه وګوري او تشخیص یې کوي او مخنیوي وکړي.
او ډاکټر صاحب مننه د تداوی په امکاناتو د درملنې په امکاناتو او د تشخیص په امکاناتو بلکې زه وروسته ستام شو لایو بحث وخت لرو. ډاکټر صاحب د مسلې تر اعظم چې ممکن تاسو هم را سره موافق اوسئ چې په نورو هیوادونو کې دغه د سرویو ساتنه هم ځانته پروسیجر او اصول لري او هر څوک چې سروي په کور کې ساتي فکر کوم مازاف دي چې په کال کې یو ځل روغتیاي کلینیک ته بوزي یا مغه متخصص ډاکټر ورته وغوړي چې دغه سروي وګوري چې د زینو احتمالي ناروغي په وړاندې واکسین شي او زینې فکر کوم تقویتی واکسینونه هم ورکوي چې دغه سې ناروغي نو وساتل سي. په افغانستان کې فکر کوم دغه فرهنګ یو څه ډیر کمزور دی فقط فکر کوم ډیر خاص کسان غواړي چې خپل غواوی یا سروي واکسین شي یا هم په متواتر ډول په کال کې یو ځل یا دوه ځله متخصص ډاکټر چې د ویټرنری ډاکټر د وګوري دا څومره مهمه ده ډاکټر صاحب او څومره دغه ډول ناروغي له مخنیوي سره مرسته کوي چې کچیرته یو څوک لاسرسي ولري ویټرنر ته ویټرنر راو غواړي خپل سروي په وګوري هداقل په کال کې یو ځل یا دوه ځل فکر کوم ډیر لګښت به هم نه پیرازي دا څومره مرسته کوي لدې سره چې دغه د سروي خوندیتوب تضمین سي او ترڅو دغه ډول پیخي رامنسته نشي.
نو دین صاحب مننه ډیر ډیر په تاسو سو فرمایل ډیر په زه ډیر زیاته مهمه ده طبعا په دې موضوع کې نور مملکتونه پر مختلف مملکتونه خاص توجه کوي. حیواني کلینیکونه مخصوص حیواني کلینیکونه لري، متخصصین لري، همداسي وګړي، همداسي پرسونل لري چې هغه حتی د حیواناتو فارمونو ته وخت په وخت یا هغه سروې کوي، هغه ارزیابي کوي، هلته معاینه کوي. نو ډیره زیاته مهمه ده زمون مملکت کې ډیر زیات ضرورت دی د سیو سیستم ته، امکانات محدود دي، کېدای شي موږ ډیر زیات مسلکي پرسونل ونه لرو، خو بیا هم کم شته امکانات چې دی وزارت زراعت او وزارت سیاتامي څخه زموږ د هیله ده چې په دا بخش کې کافي کلینیکونه زیات کی او دغه څارویو د معاینې او د تشخیص لپاره کافي امکانات خلکو ته مهیا کی ترڅو په وخت سره دغه ناروغي تشخیص او وقایه وشي.
او ډاکټر صاحب، کله چې د واکسین خبره کوو، داسې واکسین تر اوسه په نړۍ کې تولید شوی دی چې د کانګو مخاونسي، یا هم داسې واکسین یا داسې دارو درمل چې څارویو ته ورکړل سي د څارویو مقاومت د وجود دغه ویروس په وړاندې جکی او څاروي په د کانګو باندې اختنه شي، داسې پرمختګ د طبي په لوه شوی؟
لودین صاحب، ما چې دا موضوع کله مطالعه کوله، که څه هم زمونږ مملکت او داسې شاوخوا مملکتونو کې زمونږ همسایګانو کې کېدای شي دا ډیر لا داسې امکانات موجود نه وي، خو بلغاریا کې ما داسې مطالعه کړه چې هلته داسې واکسین تولید شوی دی چې انسانان واکسین کې د دې میکروب په مقابل کې، او همداسې په یو نوي واکسین باندې دوه کار کوي چې تر څو دې لکه څنګه چې کورونا واکسین همداسې هلته په دې باندې کار کوي، خو لا هم ډیره زیات ابتدایي مرحله ده، په عام توزیع صورت نه دی نیولی، او طبعا حیوانات هم داسې واکسینونه وجود لري چې هغه دا وقایه کولی شي، خو چې په افغانستان کې به موجودیت څومره امکان ولري تر اوسه زه په خپل داسې معلومات نه لرم، خو بیا هم کېدای شي د زراعت او دغه متخصصینو څخه موږ پوښتنه وکړو یا مثال هغه څخه دا معلومات ترلاسه کړو.
یعنی دا سه لار چارو خوښته ک چیرته ساروی واکسین کیږي، ساروی دغه ناروغي یا دغه طبي پوراندې مافیات پیدا کی، کله چې ساروی مافیات پیدا کی طبي خبره ده چې بیا به انسانانو ته هم انتقال کمیږي یا به بخیل منځزي.
طبعا دا خو کچرته مثال حیوانات په وخت سره واکسین شي او تداوی شي، نو د انسانانو ته به د ناروغي او د انتقال مخه ډیر زیات واخله مخه نیول شي، او دا ډیر زیات مفید لار چاره ده.
کور ودان ډاکټر صاحب، راځي چې اوس په افغانستان کې لکه د کانګو د تشخیص په لارو چارو باندې تم شو. ډاکټر صاحب، د کانګو ویروس تشخیص څنګه امکان لري؟ آیا ویلی سوچ د افغانستان په هر روغتیاي مرکز کې کنوي، په هر ولایتي مرکز کې، په ولایتي روغتون کې د کانګو تبا تشخیص شي او کنه تشخیص یو څه ګران دی؟
لودین صاحب، منګه د کانګو د تشخیص لپاره مرکزونه په هر د ولایتو په ساته باندې لرو، خصوصا په هرات کې، په قندار کې، همدغه سن په کابل کې، منګه په نور ولایتونو کې تخصصي دي، انتانی بخش کې تخصصي شفخانی لرو، چلته دوه د تشخیصي هم د ویني معاینات موجود دي، هم چې د مخصوص پی سی آر موجود دی، دلته دا معاینات دلته مریضان ته کیږي او دلته تشخیص صورت نیسي، یا د تداوی ځانګړي مرکزونه دلته وجود لري چې هغه د نړیوالو موساتو د خوانه او د صحي سازمان بین المللي صحي سازمان له خوانه او بعضې مشخصو موساتو خوانه حمایه کیږي، او هغو ته تشخیصي وسایل په لاس کې ورکړل شوي.
او تشخیص هم دا د وینې د معایناتو لار نه کیږي، او کنه د انسان نه مثلا لستون نه سو پخلی، او یا هم مثلا نور لار شارې د تشخیص دي؟
بالکل، هغه معاینات چې ډیر زیات موثر دي، یو د وینې چټک معاینات د چمنګ ورته ریپید ټیسټ ورته وایو چې هغه کې د وینې معاینه کیږي، اولته میکروب په مقابل کې انټي باډي او انټیجن قتل کیږي، او بل چې د مخصوص معاینات د پی سی آر موږ ورته وایو چې هغه د پخپل د میکروب ډي ان ای قتل کیږي، نو دا معاینات او پڅنګ کې نور زمیموي معاینات دي چې هغه د میکروب اختلاطات او هغه منتملوش.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب، درملنه څه ډول ده؟ که مثلا یو څوک تشخیص شي چې په کانګو ته باندې اخته ده دغه دواړه معاینات چې تاسو ویل دغه مثبت وخیږي درملنه بیا څومره وخت نیسی آیا ویلې چې څو ورځې څو نه
لودین صاحب کله چې شخص اخته شي معمولا د میکروب داخلي د وجود ته بیا د اراز را څرګندیدل کچرته دی او کانی په واسطه د اشری په واسطه وچ چل شي د حیوان او د اشری انسان ته انتقال شي معمولا درې ورځې وخت نیسي چې تر څو اراز نخې نخانی په دې کې څرګند شي همدا شین کچرته د ملوث انسان نه یا ملوث مایات او افرازات نه دا هغه شي نو معمولا یو هفته وخت نیسي او بیا کچرته ناروغي شدید سیر اختیار نه کی په یو هفته نه تر وو ورځې په جریان کې تقریبا ورځې په جریان کې ناروغ خکېږي او کچرته شدید سیر ونیسي نو دا وخت نیسي حتی بعض وخت تر څلو رفتو پورې هم د دې ناروغي غسایر او شدت دوام کوي نو په دې جریان کې موږ دوه قسمه تداوی لري او مشخصا د ویروس تداوی ده چې هغه مخصوص د ویروس د دواګانی وجود لري کته هم قیمت دی په افغانستان کې کېدای شي ډیر زیات موجودیت په هر ځکه نوی مخصوص مراکزو کې کېدای شي وجود ولري او نور کومکې تداوی ده چې باید مایات کافی ورکړل شي تبه کنټرول شي کای سالات مریض لري سالات کنټرول شي ضربدواله کنټرول شي کمریز خونديزي لري او وینه د وینه ډیر ځای کې نو وینه باید ورکړل شي او کچرته هغه فاکتور نه چې هغه وینه علاقه وینه علاقه هغه ورکړل شي نو معمولا تداوی چې دا یو مشخص ویروسي ویروس ضد دوا ده او بل چې دا کومکې تداوی ده چې په همدغه ډول ډول تداوی موږ لرو دي ناروغان دي په
بله کورودان ډاکټر صاحب یو کس کې وزل په اختاشي آیا بیا هم د کانګول خطر سره مخامخ کیږي او کنه وجود مافیات پیدا کوي
روزین صاحب ډیر ښه پوښتنه تاسو وکړه که چېرته یو نفر یو ځل په اختاشي معمولا د دغه ناروغي او سایر داسي چې دا اختلاطي نشي او ډیر شدید په دې مرز اخته نشي او غیر غصه تلف نشي نو معمولا مقاومت وجود تولیدي چې مقاومت هم دوانه تر درې کالو پر دوام کوي کورسته بیا غیر مقاومت وجود کمیږي یا که پسن کې دا نوري ناروغي ولري چې هغه مقاومت کمی نو بیا د دوانه درې کالو نه وروسته بیا هم د دې امکان شته کچرته د میکروب سره مخامخ شي او بیا کېدای شي په دې باندې اختشي مقاومت چې دی د وجود هغه دایمي نه دی او د وخت په دو سره د مقاومت دی وجود هغه یو څه راکته کیږي د میکروب په مقابل کې چې کوم مقاومت پیدا شي هغه کېدای شي وخت په دو سره کم شي
کور مو ودان ډاکټر صاحب ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب خبرونه وخت پای ته رسیدي فقط په پای کې غواړم ستاسو عمومي سپارښتنه او زلبیا هم د ولس لپاره د دې لپاره چې د ډیرو خلکو سروکار له سروي سره دی بحث به په کوم سپارښتنه سره پای ته رسوي مهرباني
لوزین صاحب ډیره زیاته مننه تاسو نه که څه هم زمنګ وطنداران متدین مسلمانان او عابد ملت خو بیا هم ځان ساتنه هم چې دا هم په موږ تاسو باندې فرض ده کوشش وکړو د عبادت کولو په وخت کې یا مثال قرباني کولو په وخت کې چې یو عبادت ځان ته توجه کو ځان وساتو هغه ټول حفاظتي تدابیر په نظر کې ونیسو ځان د سکشي واچو ویني فرازاتو د حیوانات سره په تماس کې یو وخت سره په تماس کې یو هغه لاس مينځو په هغه په یخچال کې وساتو او کچرته خدای نه خاصه داسې څوک مریض کیږي ریزش ورته پیدا کیږي خونديزي ورته پیدا کیږي عاجل باید خپل ځان ته یې مرکز سوره سي تر څو په وخت تداوی او د ناروغي د مغرد پرمختګ څخه مخنیوي شوي
کور مو ودان ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونی ولا روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هم دلته پای ته رسیدي د خپل میلما د داخلا ناروغي او متخصص ډاکټر خالد غالب نه ډیره مننه زموږ بحثونه دوام لري پر اتون کې سات کې همدا بحث په دری جبه ماهر وي
ek kama samajan ide ek Lambda dekhna ma suma jana.